د دې ستونزو له امله له افغانستان وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د خبرونه په دوه مانی مای کې به د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غڼې غونی ورغلی چې په ترس کې لس کسان وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لرې اوسي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په دروغ وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حاضر کې او د وی ښځې په ګډون دوه نور لکوره د تښتې په تور په دروغ وهل شوي دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جدي 12مه د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی او چې یو پرانستل شو. نوموړي وړاندې ویلي چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 کزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې. شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګ کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یوه کور بریت کړی چې په دغه بریت کې د یوې ښځې او څلور ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزې سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خپرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهم ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي آسترالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخي روزنه هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو هغه لیګ. کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لري شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي چې پیل به یې سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې برخه پکې رامنځته شي چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی هغه به سږکال ترسره شي او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنۍ کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنۍ کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنۍ کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټې فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو. او سکل بیا خوشبختانه د لیست فیس 13000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 13000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
احتیاط ورانای
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه خره خره چرس خو د شیشې ته خو ته
د ځان نم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستش مو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط امر دی.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض اخلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بل خصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی د دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یو ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوي دي. خو د افغان مخکښ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوي دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز او وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اتې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اتې ګټلې دي، هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز ترخ پوشان خوافی، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په جواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 69 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسترالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ورده چې د ټیسټ چمپینشپ پایلو به بعد د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په جواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د میناوالو او مبصرینو پام ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او آکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریډی په یو سل نهال تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا یې په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لورې هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریډی، واشنگټن سندر، آکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروستۍ خبر مو دا ده چې د بنگلادیش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیز کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلادیش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سږ کال د بنگلادیش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې وسی د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سیون سټم باندې بالو یا پیک ته بالو، مثلا لیک سټم ته بالو، ډېر اسانه رنګونه به باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلینې چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وسي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ سي. مثلا ګوډ لینګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي او پتانګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه موږ ولیدو چې
هغه په دوو مینینګز کې خپل بالینګ صحیح کړی وو، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي، آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوینګ کیږي او یا گڈ لنک ته ضرورت دی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا ده چې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باؤنډری ورته نه وي کور کړی. نو هغه هم داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه به لاړه څلوریزه بس وله. نو دومره پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دی ته مې چې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، اېسې په زمن دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي. دا به د بالنګ په برخه کې دي اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بل مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ د ضرورت و، خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی سي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي. مثلا فار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړل، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاوه چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره فریدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو، په هر سیشن کې تقریبا در ساوره کېږي. نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 منډې پسې ولې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا 609 منډې د دوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو، ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و. او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر چې 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان درا ته برابره، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخیره خبره دا ده چې پچ دس یوز په کې وکټ اخیستل ډېر ګران و، ځکه چې بال په کې ډېر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله. کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي، لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز دي، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین په ازادي کې، هغه څه شی په کې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دې وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزن پر بال ټرن کېده، سیا بال یو څه ټرن کېده، نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویستو. نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم، خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله. او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې 16 لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په آخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده. او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالینګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، ګینې هغې وکټ کې داسې هېڅ شي نه وله. او په 5 ورځو کې وکټه بېخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 10 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د 11 لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفري سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نشته. خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره
مخکخ لوبغاړی د ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه وروسته اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره